بایمیسی او د افغانان ورونو او دغه ډول د ټول مسلمانان ورونو ترمیان اخوت او ورورولي اتفاق او اتحاد راځي، ځکه چې دا یو څلوېښت کاله کېږي بې حاصله او بې ګټې د مسلمانانو وینې تویږي.
دوستانو په همدې سره چې ستاسو څو پیغامونه و ورسېدو د خبرونو وخته، احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
پنټاګون خبر ورکوي چې د روانې جولای میاشتې تر پایه به د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمانده په لاس کې واخلي. سپینه مانی وایي تمه لري چې له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر به د روانې میاشتې تر پایه بشپړ شي. د سپینې مانۍ ویاندې زیاته کړه چې د امریکا متحد ایالتونه به افغانستان ته په راتلونکو میاشتو کې بشري مرستو او د امنیتي سیستمونو چمتو کولو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي چې خیریه ټولنې به په افغانستان کې وي او د افغانستان وګړو ته به خپلې مرستې ورسوي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا وان دیر لین له اروپایانو غوښتي دي چې د کورونا پر ضد په دې خاطر هم ځانونه واکسین کړي چې د دې وایرس خطرناکه بڼه په خپرېدو ده. د کورونا وایرس دلتا بڼه چې لومړی پلا په هند کې تشخیص شوه، اوس په 15 هیوادونو کې خپره شوې ده. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یوې لوړې ودانۍ د نسکورېدو په پیښه کې د مړو کسانو شمیر پرون وروسته له هغه 22 ته لوړ شو چې څلور نور مړي د ودانۍ له کنډوالو څخه راوایستل شول. میامی ښار ته نږدې د استوګنې د دې 12 پوړیزې ودانۍ زیاته برخه د جون په 24 نیټه ونړېده. او د اروپایي ملتونو د یورو 22 سیالیو په لړۍ کې نن شپه د افغانستان په وخت 8:30 بجې چک جمهوریت له ډنمارک سره او په 11:30 بجو اوکراین له انګلستان سره مخامخ کیږي.
دوستانو که غواړئ چې د دې خبرونو تفصیل وګورئ، زموږ ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلی شئ. په همدې سره د خبری مطالبو برخه پای ته رسوو. راځو د ازادي راډیو 19 پروګرام ته د زهرو کاروان وړاندې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. نن د زهرو کاروان لیوی بلې خبرونې سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وای افغانستان په سیمه کې د هیخي جوړولو په مرکز اوخته دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو.
په زابل ولایت کې تر 100 کیلوګرامو ډیر هیروین او ښیښه ونیول شوه. د زابل له نشه موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال په یوه ټونس موټر کې 12.5 کیلوګرامه ښیښه او دغه ډول له یوه کورلا موټر څخه 6 کیلو او 300 ګرامه هیروین ونیول. د زابل ولایت امنیه قومندان وایي صمیمي رسنیو ته وویل چې دا نشه مواد له هلمند او زابل ولایتونو څخه بار شوي او په پام کې و چې کابل ولایت ته قاچاق کړل شي. په ننګرهار ولایت کې پولیسو د دریو جلا جلا عملیاتو په نتیجه کې تر 100 کیلوګرامو ډیر نشه مواد ونیول. لومړی عملیات چې د سرطان د میاشتې په لومړۍ نیټه اجرا شول، په نتیجه کې 450 کیلوګرامه چارس ونیول شول. دا چارس چې په یو موټر کې بار کړل شوی و، د جلال آباد ښار په سمرخیلو سیمو کې ونیول شول. دوهم عملیات چې په سرخرود ولسوالۍ کې اجرا شول، په نتیجه کې 83 کیلوګرامه چارس او 1 کیلوګرامه هیروین ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادۍ رډیو ویل دریم عملیات چې د غنیخیلو ولسوالۍ د استوګنې پر یوه کور وشول، په نتیجه کې 4 کیلوګرامه هیروین او تر 1 کیلوګرامو ډیر کیمیاوي مواد ونیول شول. په کابل ښار کې د نشه موادو یو قاچاق کون کې د قاچاقو پر مهال ونیول شو.
د نن په خبرونه کې مو ستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي افغانستان په سیمه کې د خیخي جوړولو په مرکز د اوختو په حال کې دی.
دا کار د هر هیواد په ګټه دی چې نړیوالو بازارونو ته د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا درېیمې څپې د معتادینو د درملنې پروګرام اغېزمن کړی.
هومبیس برنامه زموږ مریضانو ته ډېره مهمه وه.
لیو ډاکټر به واورئ چې د معتادینو سپکاوی د هغوی د درملنې په بهیر څه اغېز کولی شي.
نړۍ کې احتیاط خپله د کلمې یو استګما یو لکه د لنګ ورته ګوري.
له زرمینې به واورو چې ولې په تیرو څو کلونو کې خپل زوی نه دی لیدلی.
دا دوه کاله کېږي یو زوی لرمه، نوم یې مومن خان ده، هیڅ مې لیدلی نه ده.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلی شي. اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. ملګری ملتونه خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید د سولې تر بریالي کېدو وروسته هم د افغانستان سوله او امنیت ګواښلی شي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې د تریاکو تولید د دې له عمل شوی چې افغانستان د ښیښې جوړولو په یوه لوی مرکز واوړي او له دې لارې ترلاسه شوي پیسې ترهګرې ډلې په ترهګریزو فعالیتونو کې ولګوي. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو استازې خبرداری ورکوي او وایي که د نړۍ هیوادونه د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونه نیسي د دوی هیوادوال به تر دې هم له لوی ناورین سره مخ شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د نشه یي بوټو د کښت او نشه یي موادو تولید د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې باید نړیواله ټولنه د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپلو ژمنو له سره کتنه وکړي. له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر ګارډ آف ویلي د دې سازمان د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه وویل که څه هم په افغانستان کې د تریاکو بیه راټیټه شوې خو بیا هم په افغانستان کې د تریاکو کښت دوام لري. میرمن ګارډ آف ویلي وایي چې افغانستان اوس هم په سیمه کې د تریاکو د تولید له عمله د ښیښې په مرکز اوښتی دی.
په افغانستان کې د تریاکو تولید په سیمه کې د ښیښې جوړولو د سرچینې په توګه د افغانستان نقش نور هم پیاوړی کوي. د بیلګې په ډول هغه نشه یي مواد ډیر شوي چې د افغانستان څخه ایران ته قاچاق او نیول کیږي. په مجموع کې په 2015 میلادي کال کې نیول شوي نشه یي مواد په سلو کې تر لسو لږ وو، په داسې حال کې چې په 2019 میلادي کال کې دا فیصدي نوي ته لوړه شوې ده. په نړۍ کې د سولې بهیرونو او تاریخ ودلی چې تریاکونه مشروع اقتصاد، امنیت او د یو هیواد سوله انده چې د سولې تر بریالي کېدو وروسته هم سوله ګواښلی شي.
د یو ان او ڈی ایس سی په هغه تازه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت غونډې ته وړاندې شو راغلی چې د یو کیلو موادو تریاکو بیا له $200 څخه تقریبا $300 ته راکته شوې ده، خو بیا هم په تیر شمسی کال کې چې په افغانستان کې 6300 تنه تریاک تولید شوي وو د نړۍ په سلو کې 80% د تریاک ځینې جوړېدل. په دې راپور کې راغلی د کوکنارو د بیې د ټیټوالي له امله د کوکنارو له کښت سره د بزګرو علاقمندي کمه شوې، ځکه نو اوس اړتیا لیدل کېږي چې باید له بزګرو سره د کوکنارو د کښت کمولو لپاره د بدیلو کښتونو مرسته وشي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره له افغانستان سره د مالی مرستو کموالي په لړ کې د احتیاط په برخه کې هم د مرستو د کمیدو په اړه خبر ورکوي او وایي چې افغان ځوانان د کیمیاوي نشه یي موادو له جدي ګواښ سره مخ دي. له بلې خوا بیا په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو استازې لیندا گرینفیلد د سیمې له هیوادونو څخه غواړي چې له افغانستان څخه نړیوال بازارونو ته د نشه یي موادو د رسېدو مخه ونیسي.
دا کار د هر هیواد په ګټه دی چې نړیوالو بازارونو ته د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسي. د کوکنارو کښت، تریاکو تولید او نشه یي موادو قاچاق کولی شي چې په افغانستان او نړۍ کې کورنۍ د بربادۍ کندې ته ورواچوي. له همدې امله د امریکا متحده ایالاتونه ویاړي چې په پرله پسې ډول له افغانانو سره د بدیل معیشت په برخه کې په تیره بیا ښځو ملاتړې کړی دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت معلومات ښیي چې طالبان د نشه یي موادو له لارې په کال کې تر 400 میلیونو امریکایي ډالرو ډیر عواید لري. په دغه راپور کې چې تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې شو، راغلي چې طالبان یوازې تیر شمسی کال د کوکنارو د اورشو له امله 40 میلیونه امریکایي ډالرو ګټه درلوده.
په راپور کې مو دا هم واوریدل چې ملګري ملتونه په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرني مرستو له کمیدو هم اندېښنه لري. اوس د خبرونې بل مطلب ته ورځو. په افغانستان کې د کورونا درېمې څپې د معتادینو د درملنې ځینې پروګرامونه اغیزمن کړي دي. عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا درېمې څپې له پیل سره د کووید-19 وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د دوی ساحوي پروګرام او په کور کې د معتادینو درملنه درول شوې او د معتادینو درملنه د احتیاط د درملنې په مرکزونو کې کیږي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په خو ځینې معتادین په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د کورنیو ستونزو له امله نه غوښتل ځان د احتیاط درملنې په مرکزونو کې بسترې کړي، په خپلو کورونو کې تداوي کېده. خو اوس د کرونا د درېمې څپې د خپرېدو له امله ځینې روغتیایي خدمتونه په ځانګړې توګه په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام بند شوی او دوی اړ دي چې ځانونه د احتیاط درملنې په مرکزونو کې بسترې کړي. رحیمه چې د احتیاط ترڅنګ له نورو ناروغیو هم کړېږي وایي اندېښنه یې دا ده چې د احتیاط د درملنې په مرکز کې د ډېر شمېر ناروغانو د بستر کېدو له امله په دغه مرکز کې د کووید-19 په ناروغۍ اخته نشي.
زما شکر ډېر لوړ دی، خوله او ستونی مې لکه لرګی داسې وچ دی. زه پوهیږم په دې مرکز کې ډېر شمېر کسان کورونا نیولي مریض او پای واسطه یې آن یو ماسک هم نه دی ورکړی تر څو یو بل ته مرض انتقال نه کړي. ټول مریضان زکام، تبې او د ستوني درد نیولي. کلینیک پخوا ما ته شربت او د تقویت ګولۍ راکولې او راته ویلې چې دا دواړه په کور کې وخوره جوړه تیاره بشي.
پخوا به روغتیایي کارکوونکو په کور کې د معتادینو د درملنې په مهال د احتیاط ترڅنګ د معتادینو د نورو ناروغیو درملنه هم کوله او کورنیو به په ګډه په خپلو معتادو غړو پام کوو. خو اوس د احتیاط په مرکزونو کې بسترې شوي معتادې ښځې وایي چې د کورنیو د غړو په نشتوالي کې له ستونزو سره مخ دي. روغتیایي کارکوونکي کورنیو محدودیتونو ته په کتو په کور کې د احتیاط درملنه اغیزناکه بولي او وایي چې ښایي د دې پروګرام د درېدو له امله د یو زیات شمېر ښځو د احتیاط درملنه ونشي. د ښځو او ماشومانو په 500 بستریز روغتون کې ارواپوه عادله صافی وایي په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام په مرسته یې دوه ډوله معتادینو ته رسیدګي کوله.
هوم بیس برنامه زموږ مریضانو ته ډیره مهمه وه. هغه مریضان چې د سټیګما نه ویره لرله او اجازه فامیلی نه لرله، اول هغه مریضانو ته ډیره مهمه وه. دویم هغه مریضان چې په کور کې تداوي شي، لکه فامیل ورسره کومک کوي او فامیل تینا ډیر ښه سپورټ کوي، ډیره مهمه وه. او د اقتصادي لحاظ نه په دولت باندې لکه فشار کم راتله.
د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي دا پروګرامونه ځکه درول شوي تر څو له معتاد څخه روغتیایي کارکوونکي او برعکس له روغتیایي کارکوونکي څخه معتاد ته د کورونا وایرس ته انتقال مخه ونیول شي. د عامې روغتیا وزارت د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال عبدالشکور حیدری وایي په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام به د کورونا د درېمې څپې له پای ته رسیدو سره بیا پیل شي.
په تیره یوه میاشت کې د کرنتین له امله زموږ ساحوي ټیمونه ونه کړای شول چې په سیمه کې فعالیت وکړي. له همدې امله زموږ پروګرامونه اغیزمن شوي. هیله لرو چې په افغانستان کې د کورونا ستونزه راکمه او یا په بشپړ ډول حل شي. ترڅو موږ په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام کیفیت لوړ کړو او دا پروګرام نور هم وغځوو.
دا معلومه نه ده چې په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام په درېدو سره څه شمېر معتادین له درملنې بې برخې شوي، خو ډاکټران وایي دا تدابیر له معتادینو سره مرسته کوي. که چیرې په کورونا اخته کیږي نو د اعتیاد د درملنې په مرکز کې ښه درملنه وشي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لیکلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنیو چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس له موتاد سره د بد چلند په پایلو غږیږو. طبي ډاکټران وایي چې د معتادینو سپکاوی یا په بدو نومونو یادول د هغوی د درملنې بهیر ټکنی کوي. دا چې معتادینو ته په سپکه سترګه قتل او بد چلند ورسره کول پر هغوی نورې کومې ناوړه اغیزې لري، څنګه کیدای شي چې په مجموع کې د معتادینو د سپکاوي مخه ونیول شي؟ په دې اړه زموږ همکار له ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلي چې سټیګما یا د ننګ لکه څه ته وایي.
استیگما یا د ننګ لکه هغه موازین او مقررات یا هغه مشخصات چې خلاف د نورم دی او جمعی، هغه ته وایي استیگما یا د ننګ لکه. افغانستان کې یا په ټول نړۍ کې احتیاط خپله د کلمې یو استیگما یو لکه د ننګ ورته ګوري. مثلا معتاد ته پوډري خلک ورته وایي یا ورته وایي چې څونه وخت کیږي چې ته پاکې، یعنی ته چټلی اوس پاک شوی وي. مثلا یو نفر معتادي تداوي شوی هم وي، د چوک سر ته لاړ شي مزدورکاري ته، وایي ته معتاد نور ته 200 ورکوو، تا ته 100 لپې ورکوو. یا مثلا ډېر فامیلیو کې چې میراث تقسیمیږي، وایي ورکېږه چې دا بیا په 2019 کې د حق حفظ وي، تر څو چې د ښه مطمئن نه شو باید د حق ورته ورنه کړي. د خپله دته یو ناامیدي پیدا کیږي. یا مثلا خپل روغ صورت هم د خپل کار تمزي کور کې منازعه پیدا کیږي، ورته عزت په پوډري شوی دا کېدای شي چې لړ مخدره موادو پسې.
دغه استیگما یا د معتادینو سپکاوی د معتادینو پر کورنیو او نورو خپلوانو یا پر هغو کسانو چې په دې برخه کې کار کوي، په صحي کار کوونکو پر دغو باندې څومره ناوړه اغیزه کولی شي؟
دغه د ننګ لکه یا استیگما د معتاد نه نیولې او څوک چې په دغه فیلډ کې کار کوي، په دغه برخه کار کوي، هم د استیگما لاندې ده. مثلا که فامیلي برخه ترې شو، د معتاد فامیلی یو ښه جرګه ماري پلارې، نو یې کله چې یو ښه خبره هم وکړي، وایي کینه سړی ستا زوی معتاد و، ته چې ښه پوهېدلې خو زوی به دې هغه کوله. ګوره دا یو استیگما د فامیل دی. که چیرې په کلي کې یو جوړه بوټان مرګ شي مسجد کې، نو داسې د پلار پسې کېدای شي دا ستا زوی غلا کړي، ولې چې وخت غلا یې کوله معتاد و. دغه کارمندان چې په شفاخانو کې کار کوي، این دوی ته استیگما ده. مثلا یو نفر پوښتنه وکړي چې چیرې کار کوي، ته وایي زه مثلا په روغتون کې. کوم روغتون کې؟ دا معتادین روغتون کې. خیر پوډریانو کې کار کوي، خدای دې خوار کړه، تا باندې روزي قطع شوې او وظیفه قطع شوې چې زه ته پوډریانو ته کار کوي. ګوره د استیگما په مجموع کې د مملکت په سطح باندې ده ډېر قوي کار په کار ده. ته هم د رسانو له طریق نه، هم د مکاتبو له طریق نه، هم د ملا صاحبانو له طریق نه، مسجدونو د منبر له طریق نه، چې د خلکو ذهنیتونه روشن شي چې احتیاط یو مریضي ده، تداوی لري. نور مریضیګانو چې یو نفر تیر کړي، ولو چې سرطان هم وي هغه ورته نه یادوي، ولو چې یو جنسي مریض هم وي چې نامشروع جنسي اړیکې هغه کړي، چې د اسلام د نگانو د انسانیت د نگانو د مشروعیت نه لري، هغه ته څوک شنه وي. او معتاد چې یو مریضي ده، بس یو داسې یو قوي استیگما ده په جامعه کې چې هیڅ لکه مومه او اوبه اکثریت نه قبلوي.
دغه استیگما یا د معتادینو سپکاوی د هغوی دغه درملنه څومره ټکنۍ کوي؟
تاسې که وګورئ، یو نفر نوی مواد شروع کړي، نوی مواد استفاده شروع کړي، اول خپله پټوي، نوې خپل فامیل ته چې موتادم بیا کله چې فامیلی خبر شي چون دغه یو استګما ده فامیل جامع ده نوې مثلا ډاکټر نه شرمیږي کوشش کوي چې خپل فامیل کې دغه مشکل حل کی پټی کی په لمن واچي اکثریت ورته دی او مجرم یو یو خاین په صفت ورته ګوري یا بد الفاظ ورته استعمالی مثلا یو مریض مونږ سره وي ما مواد استفاده نه کوي ورځ وي حمام ته لاړم د سترګو کې مې صابون نه نوته وي بیرته چې لاړم کالی مې واغوسته کور کې چای مې څکې یو ساعت بعد چې پلار مې وي کور ته راغی وي زما ټول سترګې سرې وې ما ته ویل چې بچی لکه چې بیا دې پوډر څکولی دی ښځه مې چې راغی وي بیا دې چې شی څکلی نه یي ته ګوره چې سترګې دې خو سرې دي زه م لاړم وي وم څکې ګوره دغه شیان دي چې په تداوی باندې منفي اغیزې لري.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې معتاد میرمنې له څه ډول تاوتریخوالي سره مخ دي؟ په دې اړه به د ارواپوهې قندیګل الکوزۍ خبرې واورو.
خو مختلف خشونتونو سره روبرو دي چې هغه کې جسمي دي، فزیکي دي، جنسي دي، لفظي دي، رواني دي، اجتماعي دي، فامیلي دي. جسمي چې همیشه دا د کورنۍ له خوا نه کېږي وخل کېږي، د کورنۍ د غړو له خوا نه، د مختلفو خلکو له خوا نه، د ټولنې له خوا نه، ټولنه ورته په سپکه سترګه ګوري. رواني وضعیت هم د دوی صحیح نه وي، اکثره رواني مشکلات دي، د نورو خلکو له خوا نه ورته ځورونه ورکړ کېږي، اجتماعي د خلکو له خوا نه چې خلک ټولنه دوی ته په سپکه سترګه ګوري، اکثره دوی د سټیګما ګوري، د خپل نوم باندې نه یادېږي، دوی ته پوډري ویل کېږي. او په ټولنه کې د خلکو له خوا نه دا خو تروسه چا نه دی مشخص کړي چې هغه څوک دی او څوک نه دی.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې په 12.9 منځنۍ څپو خپرېږي او اوس د خاطرې وار دی. زرمینه وایي د 10 کالو و چې د کاکا زوی په زور واده ورسره وکړ او بیا یې په چل او فریب په نشه یي موادو اخته کړه او اوس رواني ستونزې لري. دا چې زرمینه د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوې ده، په دې اړه یې زموږ همکار ته کیسه کړې ده.
ورونه مې وړکی و، پلار مې بې واسپدي، ما تر زوی په زوره وکړم، لس کلنه یې واده کړلم، بیا زه چا وم په سګرت کې را کړل، ما ته دوا رانه وړی دوا له ځای پوډر را کړل. ما ویلې دا سګرت په مې اخیستل ما به وهل، درد به مې نه ورکېده. ورځ په ورځ به دا چې له کاره راته ما ته په سګرت کې پوډر را کول، ما به کش کول، هغه به زه جوړولم. بس سیګرت مې اخیسته، ما ویل او خدای پاکه شل ورځې مې پوره شوې. دغه دونه سیګرت مې اخیستې وه چې بېل رقم ډبې مې اخیستې وه، زه به نه جوړوم، درد به مې زه پاکه وکړم. به نه ما ته سیګرت ما ته راکې، زه جوړېږم. او ته سیګرت ما ته رانه، دغه ګورو څونه مې اخیستې دي. هتې په خندا سې ویل، ما وبخه، ما ته ته پوډر درکړی دي. ما ویلې دا پوډر نو څه رقم شی دا پرېښودل کېږي؟ ما ویلې هماغه پوډر دي په لارو باندې خلک پراته دي. ویلې وه، ما ویلې خدای دې تباهي برباد کړم. هر څه مې چې وکړ خپل هم پوډر یې وه چې پوډر پرېږدم، دا تې تسلیم مې ونه نیوه. بیا مې شپږ کاله پوډر ووهل، هسې ما ته به راکول نه، مقصد هغه خپل وخت به مې تېراوه. کور بیرونو نه پاکستان کې وم، هلته چې راغلم بیا دا مېړه مې راته مړ کړ، خپل ورونو یې مړ کړ. مړې چې کړ دا چې زه لاړم میدان شهر ته وتښتېدلم. میدان شهر کې څلور کاله دا چې پاکه وم، سر چې وهلې وم به سر باندې مې باد تېر شوی، مغز مې چرک نیولی و، زوف شوی وم. پنځه ورځې ډاکتران جواب راکړ چې دا مړه ده، ویسې دا خخکیا. مور مې ویلې دی البته پوډر وهلې، دا څلور کاله پاکه ده، دا ځای په ځای شوله. مور مې دا اشتباه کړل، دی پوډر وهلې دي. هرې شپخانې ته وړلم، زه چا نه بیسره وم. دا دوه کاله کېږي یو زوی لرمه، نوم یې مومن خان ده، بخي مې لیدلی نه ده.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ساسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو.
د ډرامي کیسه داسې ده چې محمود په ډیر خمار حالت کې بصیر ته ورځي او د نشې ګولې ځینې غواړي، خو بصیر د یوه درملتون پته ورکوي. دواړه درملتون ته ورځي او د ګولې غوښتنه ترې کوي، خو محمود لاس جیب ته کوي او د پیسو پر ځای توفنګچه راباسي. دا چې وروسته به څه پېښه شي دا به په دې ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم السلام، خیریت ہو؟ کس ہوگی؟
زخوستا یار جم
زما یار جی زخوانے نا پی جانم
زمتا پشان عملی یار
نو خوننا کسی ہوگی زورا ورا کیا عملی یار زنگ ایران کنم که دا سنگ یار نیشی زینه پیجنم
رکوار دا ملیانو خوندی سخی نیه جی تنگ جزه بولی دلم جر جو گوله جیب تا واچه ولی او پتی دیگری
دلاری بیدی گورو رانشی گوله واوا کمبل را سرا وی نو در تاپا می قربان کری وی خواه دارا تاو آیا چه ما خو تروسا پا دیر سیما که نیلی دلائی سنگ داسی ناسا پرا پیدا شوی
زمو گورانی پا ایران کدا اوز ایرانی پولیسو پا زور را وشدالم اوز دارا تاو آیا چی چیری بای پیدا کو
دا گولی خو پا هر دوا خانه که پیدا کیگی آقا مخا مخت قصابی سنگ دوا خانه تا ورشا سمرا چی واری در کوی
گورا زب دیس یما که نبالا دا یما دوا خانه والا می نپیشنی فکر نکم چی باور را باندی وکی تا ورشا تا پیشنی
بلد نام بلد نگواری زورا ورا رنگ او کانی دی هستی هم دی عملی دی کلچه ورقلی سر دی وخرا و او بیا ورسنگو ویا چه دا دکو دا درد گولی راکا دا وخانه والا پو هیگی که تا عملی بس گولی در کوی
وز گزران دیوالان شو راتا توارا با ورش جو ستر ما دیر بلدی رنجولی پا تا او پای دیه پا ما
من گل خمارا دی وکرا درزه چه ورشو تو دانی گولی را نیسی
چه خواه دیری را نیسو چه هر ورز با دوخانی والا تا وردو ده پایسو غمی ما کوا پایسی را سر دی
گندازی وی نو زمان با هم خوالی در سر پا غرو کشی زم والا اکتا وقت خمار خمار گرزم
اوز درده چه جر ورشو
سمدن درده چه ورشو السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، بخیر راشی. خا خدمت را تو وایا
خدمت دانو کو دان گولے مو پکار وی
سمرا مو پکار دی
دان زمان دی ول نو را زل او بیر تزی دوی پسیما کی دان گولے نہ پیدا کیگی خی دیر را کا
بس دایو کارتن پاتی دی یو می ساس دی دوڑ گزارا پکیگی ها واخلی
راکا یارا جوانده خوزی خورو جانا اوزو پیسی ورکن کنا
تو بودر اگا چل جیب پیسی رو بستم
لاسونه پورتا که چل زایو نخوزی که
تو پنچه؟ تو پولیسی؟
ده پولیس ده
هو زو پولیسیم
قماندان سیب زما دواخانه قانونی ده دام جواز ده دا خو قانونی گولی دی پارا دواخانه که خرسیگی دکتران ناروغانو تور کهوی
تو وس زما سر چالاکی که بی؟ ها؟ زپو ایگم چه دا گولی قانونی دی خود تای غیر قانونی خرسه بی تا چاک لره چه دا دکتر نسخه نپرارتا دا دواخرسه که او آغا هم دنشه گولی
قماندان سیب زما مطلب
ټول ځوانان دې په نشو اخته کړه. که ته د ډاکټر له نسخې نه پرته د نشې ګولۍ خرچې نه کړې، نشایان به دا ګولۍ له کومه کړي؟ دا دواخانه ده که ساقي خانه؟
قمندان صاحب ما پرېږده، زه بې ګناه یم.
چپ شه، زه بې ګناه یم. دا به په محکمه کې معلومه شي چې ته ګناهګار یې او که بې ګناه. اوس درځئ چې پولیسو او زې ته لاړ شو. کابینه
بیا قمندان صاحب
د ده لاسونه وتړه او موټر ته یې ورپورته کړه چې اوزې ته یې بوزو.
پر دواړو سرک قمندان صاحب.